د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنی خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري ولسمشر غنی د چانوم د اخیستو پرته ویلی دی چې هغه چې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د دړي وړي کېدو خوبونه یې زر کاله دی صبر وکړي. او ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ویلی دی چې ما د افغانستان او سوریې د نه ختمیدونکو جنګونو د خلاصېدلو او کورته د خپلو عسکرو د راوستلو عزم کړی دی. درنو اوریدونکو، دا رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته در اوروي.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان او سوریې نه امریکایي عسکر باسي او د افغانستان جګړه نه ختمېدونکې ګڼلې ده. ټرمپ د امریکا د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې خوشبونی وښوده چې د طالبانو سره د سولې خبرې روانې خبرې به په افغانستان کې د امریکا د نظامي حضور د پای ته د رسیدو باعث. ټرمپ وویل چې شاید لږ شمېر امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې شي، په ځانګړي ډول استخباراتي مامورین. ټرمپ وویل کپوسی چې په افغانستان کې تروریستان ځان ته د پټېدو ځایونه برابروي نو پر ضد به اقدام وکړي. جمهور رئیس ټرمپ وویل چې امریکا په افغانستان کې دومره زیات ډالر مصرف کړي چې نور هیوادونه دننه د روغتیا، تعلیم او نورو چارو کې نه مصرفوي. هغه وایي د طالبانو سره په مذاکراتو کې پرمختګونه سوي دي خو کومه موافقه نه ده سوي. طالبان وایي د ماسکو غونډې ته یو پلاوی استوي چې هلته د افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفینو سره وویني. حکومت وایي چې د ماسکو غونډې کې ګډون نه کوي خو طالبان او ځینې افغان سیاستوال د غونډې ته روان دي. یو طالب چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی د غونډې ته پلاوی استوي. دغه طالب چارواکي دا هم وویل چې دا یو غیر سیاسي غونډه ده. د افغانستان د شورا یو سرچینه وایي چې د روسیې سفارت د غونډې ته 40 افغان سیاستوال وربللی دي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې د حامد کرزي، حنیف اتمر او عطا محمد نور په ګډون یو شمېر نور افغان سیاستوال هم وربلل شوي دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو پر کاروان د بلوچستان په صوبه کې ډزې شوي دي. دغه مشرانو د تاریخ یو وژل شوي غړي د جنازې په مراسمو کې د ګډون نه وروسته د کلی سیف الله بیرته خیبر پښتونخوا ته په لار وو. د پښتون تاریخ د مشران منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړ برسیره د لسکونو کسانو یو کاروان کې روان ول چې په لار کې د محسن داوړ لکوره فوزي چارواکي ډزې ورباندې وکړي. د پښتون تاریخ یو مشر محسن داوړ په یو ټویټ کې ولیکل چې د پاکستان د فوزي چارواکي پر ډزې کړې دي، موټر لګیدل دي، خو هغه خوندې دي. د کاروان سره مل د پی ټی ایم یو غړي ادریس مسعود په د پیښو پر وخت فیسبوک لایو کاوه. لدې مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ وژل شوی مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوړی د جنازې تر مراسم وروسته په کلی سیف الله کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې لمونځ شروع کېدو له مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون داسې وینا وکړه:
په دې جنوبي مصطفا ته دوی سترګې پټې کړې دي. ارمان لوړی دا مخالفت کړی دی. دوی په لور نه ایکشه دا اول پولیس حمله وکړي، کله په ځان وکړي، دا چې بیا خلک پر سر عادت کې، کله بیا مشر و دي، کله بیا ملا و دي، کله بیا ډاکټر و دي، دا یو دوی عادت ورته جوړوي. د خلکو دا یو د تشدد، دا یو د جنګ فضا جوړوي. په دې خبر باندې دا وایي منظور باندې پابندی دا بلوچستان ته بند راځي. ولا نن هم په زور دن راغلی یم.
د لوڼې د وژنې په غبرګون په سوات، پېښور، ډېره اسماعیل خان، ژوب، کوټه، جلال آباد او کابل کې یو شمېر غونډې او مظاهرې هم سوي دي. د بهامس چارواک ویل دي چې د هیټي د مهاجرینو کښتۍ د ډوبېدو له امله 28 کسان مړه سوي دي. د بهامس رویل د دفاعي ځواکونو ویل دي چې 12 کسان ژغورلي دي. د قربانیانو مړي په یو ډوبې سوي کښتۍ کې مدل سوي دي. دغه کښتۍ د شنبې په ورځ د بهامس په شمال کې د اباکو ټاپو څخه 10 کیلومتره لرې ډوب سوي وه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یک شنبه پر ورځ ویل دي چې د ترکیه د سوریه د حکومت څخه د لاندې کچاړي کې ساتلې دي. د رويټرز خبري اژانس د خبر لمخې کڅه هم انکرې لتیرو څلور کلن رایسی د یاغانو د هغه ډلو ملاتړ کړی چې د بشر الاسد حکومت رنګول غواړي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر ماوت چاوشوتغلو د دسمبر په میاشت کې ویلی وو چې کاسد په جمهوری ډول انتخابات وګټي نو ترکیه او نور هیوادونو به کېدای سي په دې غور وکړي چې د اسد حکومت څخه اړیکې وساتي. د عیسویانو د رومن کیتولیک فرقې مشر پاپ فرانسیس د بین المذهبي کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته رسیدلی دی. د عربي نړۍ ته دا د یو عیسوي مشر لومړی سفر دی. هغه به د سه شنبې په ورځ بیرته روم ته ولاړ سي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. ولسمشر غنی پرته له دې چې د چانو مواخلي ویلي هغوی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دړیولې کېدو خوبونه یې زر کاله دې صبر وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلې. تاسو ته دراورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې تیر ماښام پارک کې د افغانستان ځانګړو ځواکونو د کړنو د سیلو لپاره د پوځ او پولیسو لوړ پوړو چارواکو او منصوبینو په وړاندې خبرې کولې ویل چې که څوک یو څه شهید لري چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېرې وړې کړي نو زر کاله دې صبر وکړي.
خو را دې سي د جنگ میدان کې تاسو مقابل کې ودرېږي نه دا چې انتهایی او انفجاري کوي.
جمهور رئیس غنی دا ونه ویل چې د افغان پوځ د رنګېدو د خبره چا کړې، خو ظاهرا دغه اشاره په قطر کې طالبانو دفتر پخوانی مشر محمد عباس تنگزی روسیه سرګندون ته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه وروسته د افغان پوز د راتلونکي د وضعیت په اړه کړی وی. جمهور رئیس غنی په قهرجن لهجه ویل چې هغه چې د اختیار نه لري چې د کراچۍ میدان څخه ابوظبي ته پالیتیکا کې لاړ شي او په کتنه کې کینی او بیا په زور قطر ته وړل کیږي، دوی زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګواښوي، هیڅکله نه، تر زر کاله پورې دا کار هغوی نشي کولی. ښاغلی غنی ویل چې تر څو د وینې یو څاڅکی په تن کې وي د یو لنډمهالې سولې سره به موافقه ونه کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې داسې یوې سولې موافقه به لاسلیک نه کړي چې په کې د هیواد د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د ساتلو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ونډې ضمانت موجود نه وي.
ورونو په دې پیس پوسی اتمن پیګ چې ولسمشر نه شاه شجاع ده نه امیر یعقوب خان نه وطن نورو تکیدی نه به د ننګین مایده لکه گندمک باندې مساکی ایمو کله او هدف داده چې یو با عزت سوله یو سوله چې نور اساسی قانون منی ایمو امنیتی و دفاعی قواو منی او ایمو افنیتی و دفاعی قوا د ټول وطن امنیت وساتي.
جمهور رئیس غنی په نوې یوه لسیزه کې د افغان پوځ ډلې وړې کېدو ته په اشاره ویل چې هغه مهال افغان پوځ ډلې وړې شوی نه، بلکې د ښاغلي غنی پر وینا پوځ سیاسي حل منلی و. جمهور رئیس غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په یو کنفرانس کې چې په روسیه کې د میشتو افغانانو ټولنې لخوا بندوبست شوی ګډون وکړي. افغان حکومت د دغه کنفرانس د جوړېدو سره مخالفت ښودلی. د بهرنۍ چارو وزارت وین صغبت الله احمدي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې داسو سره مرسته نشي کولی. د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان هم د دغه کانفرنس په حقله د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د پیښور د گورنر هاوس د دلالونو څخه بیا په مسکو کې کیناسل په ډلیز ډول زموږ د سیاسیونو د حافظې کمزوري څرګندونه کوي. د مسکو کانفرنس د افغانستان د پخواني جمهوري سمیت کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي ډلو مشران او چارواکي او د نظر خاوندان بلل شوي دي. دغه کانفرنس ته بلل شوو شخصیتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د ښاغلي کرزي دفتر خبره کړي ویلي چې افغان سیاسیونو دغه پلاوی په دغه کانفرانس کې ګډون کوي او د غونډو بحثونو کې به په افغانستان کې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د سولې د هڅو او بین الافغاني خبرو د پیل سره سم اوربند د افغانستان له خاورې بهرنۍ نړۍ ته د ګواښ نه راولاړېدلو او هم د ښځو حقوقو باندې به دا پلاوی په خپلو بحثونو کې ټینګار وکړي. وحید مجده چې هم دغه کانفرانس ته بلل شوی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا په حقیقت کې د افغانانو ترمنځ یوه ناسته ده.
په دې مذاکرات کې طالبانو نه غوښتنه کیږي چې خپل مواقف په واضح توګه ووایي. ځینې نگرانی چې دلته دولت لري او خلک لري هغه نگرانی ته ځواب ووایي طالبان، او هم دا ناسته بیا په بل ځای کې هم ممکن په بل هېواد کې هم وشي. یعنی په دې کې کوم خاص مسله نشته چې دولت د هغه نه ویره ولري.
تر اوسه په دغه کانفرانس کې د ټولو ګډون کوونکو شخصیتونو نمونه نه دي څرګند شوي، خو د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سربیره محمد علي پتمر او عطا محمد نور هم ویلي چې دوی هم په دغه دوه ورځني کانفرانس کې ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ویل دي چې د افغانستان او د سوریې د جنگونو د خلاصېدلو او کورته د خپل عسکرو راوستلو عزمي کړی دی. ولسمشر ټرمپ دغه خبرې د امریکا د سی بي اس ټلویزیون سره په یوه مرکې کې کړې دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د ټرمپ د مرکې مهم ټکي راخستي او تاسو ته دغه رپورت دروړوي.
جمهور رئیس ٹرمپ په دې اوږده مرکه کې چې د سی بي اس د تلویزیون د فیس د نیشن ونیس پروګرام سره د یک شنبه په سهار کړي د افغانستان او سوریې نه په بشپړ توګه د امریکا عسکرو د لوسلو په اړه په خپل مخکینۍ ژمنه باندې تاکید کړی او ویل دي کله چې ما د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړ اسلامي دولت یا داعش په هغه وخت کې په سوریه او عراق کې په هر ځای کې حضور لره ګورو چې خلافت یې ماتې خوړلې او موجودیت یې 99% ختم شوی او زر به سل په سلو کې د خلافت د ختمېدو اعلان هم وکم. خو د اے ایف پی خبري اژانس وایي چې د داعش په اړه د ټرمپ دا څرګندونې د سی آی اے او ایف بی آی د رئیسانو په شمول د امریکا د مختلفو استخباراتي ادارو د رئیسانو له هغې ارزیابۍ سره په ښکاره تضاد کې واقع کیږي چې تېر هفته د یوې اجتماعي غونډې په دوران کې د کانګرس غړو ته وړاندې کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو یا این آی رئیس ډان کوټس ویلي چې داعش له سره د ځان د منسجمولو په حال کې دی او اوس هم په عراق او سوریه کې په زرګونو جنګیالي فعالیت کوي. د هغه په وینا اسلامي دولت به حتما په اوږده موده کې په عراق او سوریه کې د خاورې د نیولو کوشش وکړي. جمهور رئیس ټرمپ د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو او په افغانستان کې د امریکا د نظامي موجودیت د پای ته رسولو په اړه خوشبیني وښودله. ټرمپ ویل چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو اوږده جنگ په نتیجه کې ډېر تاوان اوښتی او اوس د دې وخت رسېدلی چې دغه جنگ باید پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړه اوبه ګورو چې له طالبانو سره د سولې له خبرو نه څه جوړېږي. طالبان هم سوله غواړي، د جنگ نه ستړي شوي دي، هر څوک ستړي شوي دي. امریکایي مامورانو له طالبانو سره قطر په پایتخت دوحه کې مذاکرات پیل کړي دي. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي عسکر به په عراق کې خپل نظامي اډې خوشي نه کړي او باید چې پاتې ترڅو د ایران د حرکاتو څارنه وکړي. ټرمپ وای چې مونږ د دغو اډو په جوړولو باندې ډېرې پیسې لګولې دي، همدا دلیل ده چې باید لاسه ورنکو چې زموږ اصل مشکل هم په ایران کې دی. ټرمپ د افغانستان او سوریې په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د امریکایي استخباراتو رئیسانو خبرداری ورکړی چې له افغانستان او سوریې نه به په بیړه د عسکرو ویستل اسلامي دولت او القاعدې ته موقع ورکړي چې خپل ځان پر امریکا باندې د حملو لپاره آماده کړي. او د امریکا د سنا مجلس هم د پنځشنبه په ورځ په قاطع اکثریت پریکړه صادر کړه او له دواړو هیوادونو نه په بیړه د امریکا عسکرو د راوستلو د پلان په خلاف خبرداری ورکړ. ټرمپ ویلي چې امریکا استخبارات په افغانستان کې پاتې کو هغه ولیدل چې نوي مرکزونه هلته جوړیږي نو به موږ چاره کوو. ښاغلی ټرمپ د دې اوږدې مرکې په پای کې بیا خپله مخکینۍ خبره تکرار کړله او ویل موږ باید نور د دې نه ختمېدونکو دوو جنګونو نه ځانونه خلاص کړو او عسکر مو باید خپلو کورونو ته راستانه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ښاغلی ډونلډ ټرمپ دی د سه شنبې په ورځ خپل ولس ته کلنۍ ملي وینا وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د سه شنبې په ورځ به د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا په ولسی جرګې کې ملت ته کلنۍ خطاب وکړي.
د ملت یووالی پیاوړی دی.
ولسمشر سکال ملت ته د کلنۍ وینا نه مخکې له دیموکراتانو سره په سرحد کې د دیوال پر سر بودیجه باندې داسې شخړه وکړله چې د دومره اوږدې مودې کاربندۍ لامل شو چې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. له همدې امله ملت ته کلنۍ وینا هم شاته وغورځول شوله.
His entire goal right with the state of the union is going to be to try to
دغه ټول مقصد به د دې کلنۍ وینا په ترڅ کې داوی چې خپل اصلي او بنیادی پلویان په دې قانې کړی چې دای په حقیقت کې پیاوړی دی او دا شخړه یې نه ده بایللې. دا ځکه چې ویل کېږي هغه بابیزه اوازې دي او دای به یې سمې کړي.
سپینه مانی وایي سکال ملت ته د کلنۍ وینا موضوع د ستروالی او عظمت انتخاب دی. ولسمشر به په دې ترڅ کې د کډوالۍ، تجارتي معاملو او بنیادی خدماتو، روغتیا او داسې نورو هڅو باندې خبرې وکړي چې بهرنی جنگونه بند کاندي. وانسا بیزلی د جمهوری ریاست د ویناګانو متخصصه بل ډول اټکل کوي.
زه هغه څوک یم چې له تاسو سره مرسته کوي. دوی هغه کسان دي چې زما د کارونو مخه ډب کړې ده.
خوسا کال د دیموکرات ګوند استادو د خونی لخوانه خزی دی ته بلل شوی دی چې سپین جامې واغوندي سو د هغه تحریک یادونه وکړي چې د رای ورکولو د حق په خاطر مبارزه کړې و او له همدې عمله په 1960 کې خزو ته د رای حق ورکړل شو
to him all of the women's
هغه مېرمنې چې هلته لسپینو جامو سره کینی دی ولسمشر لپاره د سیاسي مخالفت د وینا معنا لري نیمایي خلک هاي دغه په ورننوتو لا ځای نه پورته نشي او نه بلاسونه پړکوي هر څه چې هغه وایي د خوخی څرګندونه به نه کوي دا کارونه ولسمشر خپه او ناراحته کولای شي
د جمعې په ورځ ولسمشر ډانلډ ترامپ بیا د بیړني حالت اعلانولو اشاره ورکړه سو د کانګرس نه د دیوال د بودیجې په خستلو کې صرف نظر وکړي
زوایم چې ملت کلنۍ وینا په غور سره واوري زه فکر کوم تاسو ته به ډیره په زړه پورې ښکاره شي
تیر کال ملت کلنۍ وینا 80 دقیقې وګده و نو د سه کال وینا هم یو بل وګده وینا کېدلی شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو په نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې د وینزویلا د خلکو سره ودرېږي پام وکړئ د ایسابیلا کوکوکلی رپورټ ته سید سلیمان شاهد ته دراوروي
د متحده ایالاتو د لوړپوړي ډیپلوماټ پرون د شنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو عاجل غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې په وینزویلا کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت چاره باید سمدستي وشي Pompeo will.
We're here to urge all nations to support the democratic aspirations of the Venezuelan people.
But that's the hal ke che de Venezuela ulas lagade de bakhani jumhuris Nicola Maduro da na mashru aw mafia dawlat na da parzand azadawul par koshish kai tul hawadun na waru che democracy da iada ke do khatar da hoy de democratic armanuno mulatar ki pa hawad ke موجوده بشری وضعیت په سمدستي توګه د اقدام تقاضا کوي همدانن موږ نه د ګام پورته کولو غوښتنه کوي د امریکا د بهرنی چارو وزیر تور ولګو په داسې حال کې چې ماډورو سخت ورختا شوی او د حکومت وضعیت مخ په خرابېدو ده روسیا او چین پر پخو باندې د ودرولو هڅې کوي د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل
چین او روسیا پروپینګ اپ ا فیلډ ریجیم in the hopes of recovering billions of dollars
chin aw russia pa de hila aw mad de wa nakam regime da taqwa kawlo hasa kahi che de tiro kaluno pa dawran ke che pa milliardon dollar panga pa ga hewat ka chawle la zai ke done bachi maduro aw nijdi andi walan de khpal na mashru hukumat de baqa pa khatar de tiro kaluno pa moda ke hewat ta de cuba da amniyati wa istikhbarati daro aw bashan ham urbalilu د برېټانی، هسپانی او جرمنی په شمول زینو اروپایي هوادونو د شنبه پورز د امنیت د شورا په غونډه کې اعلان وکړ ک پاتو ورځ کې د ماډورو حکومت لسره انتخاباتو نکی دوی به 15 کلن مخالف هوان ګوایډو د وینزویلا د قانوني او مشروع جمهور رئیس په توګه په رسمیت وپیژني د وینزویلا په حالاتو باندې د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پرونی عاجله غونډه د متحده ایالاتو په غوښتنه رابلل شوه ل پامپیو سره په پرنوی غونډه کې د وینزویلا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت نوې ټاکل شوې ځانګړی استاد الیوټ برهام هم موجود و سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا ام سل اشاریه 15
د بنگلاديش د کاکس بازار د مهاجرینو په کمپ کې د فاضله موادو تر ټولو لوی دستګاه خپل فعالیت پیل کړی دی پاموکړی د لیسا شلاین رپورت ته زموږ همکاري د دروروي
دا د وزره ولسم رئیس لوسو 500 زرو څخه زیات روهنګي مهاجرینو د راکین په حالت کې د میانمار د پاوز د تاوتریخوالي او ازرولو لاسا کاکس بازار ته تېخته کړی دا زرګونه نورې په میانمار کې د تیرو تیرې په موده کې بنگلاديش ته تښتیدلی دي د غزيات شمیر په هغه ګڼه ګڼه لرونکو کورونو کې د انساني فاضله موادو یو لوی مقدار منسته کوي چې هلته د فاضله موادو د کندو لپاره کافی مځکه نشته دا ملګر ملتو د مهاجرینو د ادارې ویان آندري ماهیسک وایي چې په دغه مځکه کې دغه فاضله مواد یوې نوې لارې ته اړتیا لري هغه وایي چې د فاضله موادو د کنټرول لپاره دغه نوې دستګاه د دغه ستونزې د هوارولو په لاره کې یو ستر ګام دی
the ability to treat large volumes of waste on site rather than having to transport it
da fazila mawad pa hamdi ze ke ze kawl dir khaw khundi kam de nazar de ta chbul ze ta yudal shi da ba da majirin wa hamdar az yi khalkuta da rukhtai khatarun aw da narogay da khparawlo ehtimal kam ki
haga wai da misal pa dawl تیر کال د روهینګیا په کمپونو کې د نسناستي د 200,000 قضیو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. سربیره پر دې هغه وایي چې د غیر صحي شرایطو په نتیجه کې خلک په تنفسي او د پوستکي په ناروغۍ اخته دي. مهسک امریکا غږ ته وایي چې د ملګرو ملتو د مهاجرینو اداره پلان لري چې په نورو ځایونو کې دغه ډول دستګاګانې رامنځته کړي څو د هغو فاضله موادو چاره وکړي چې هر ورځ رامنځته
کیږي.
د دې کار هدف خوندیتوب هم دی، ځکه چې په نتیجه کې به رامنځته شوي ګازونه په یو داسې ډول شان کړل شي چې انسانانو ته هیڅ روغتیایي خطر پیښ نه کړي.
مهسک وایي چې د بنګلادیش چارواکو د دغه دستګاه لپاره ځمکه برابر کړې ده. هغه وایي چې د هغه د ادارې او د اکسوام د مؤسسې انجینرانو د روهینګیایي مهاجرینو په مرسته دغه دستګاه یوازې په 2 میاشتو کې جوړه کړې ده. هغه وایي چې د دې ځای د آبادولو، دا سامان آلاتو د لګولو او د دغه دستګاه د فعالولو او حفظ او مراقبت کولو لومړنی لګښت یوازې شاوخوا 400,000 ډالر دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په کیمرون کې د هغه ملک پولیسو په بیلابیلو ښارونو کې تقریبا 112 تنه مهاجر چیان زندانی کړی دي. په موکړې د رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته در اوروي.
د شنبې په ورځ دغو مظاهره چیانو بې قید و شرطه د خپلو ملګرو د خوش کولو شعارونه ورکول. په دغو زندانی شو کسانو کې زیاتره ځوانان دي. د کیمرون د اطلاعاتو وزیر او د حکومت نتاخ رینی ایمان الولی دي چې په دریو ښارونو کې دغو مظاهرو ښځو راخیستی وو. د دغو مظاهرو مشري موریس کاموتو چې وایي د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی کوله، مګر د کیمرون جمهور رئیس پال بیا چې په سختو سیاسي مشکلاتو کې راګیر دی وایي چې د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې هغه وخت بری ترلاسه کړ چې د اساسي قانون شورا د انتخاباتو د نتایجو نه وروسته وویل چې ښاغلی بیا په انتخاباتو کې د خپل رقیب کاموتو نه انتخابات ګټلی دي. د هغې نه وروسته ښاغلی کاموتو په خپل ملک کې د ملي مقاومت پروګرام پیل کړی او ویلی دي چې دغه د ملي مقاومت پروګرام به تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو چې ښاغلی بیا استعفا نه وي کړې. د خلکو لومړنۍ مظاهره د اکتوبر د میاشتې په اخرو کې جوړه شوې وه او دغه مقاومت وایي چې پولیسو 220 تنه زندانی کړي هم دي. د کیمرون د کابینې وزیر آل انتنګا نجی وایي چې پولیسو خپل وظیفه او مسؤلیت پوره کړی دی. هغه دا هم ویلی دي چې ښاغلی کاموتو په مظاهرو د بندیزونو پروا نه ده کړې، ځکه چې هغه غواړي ملک بې ثباته کړي. دغه وزیر وایي چې دغه شان مظاهرې په خارج کې هم د کیمرون سفارتونو ته نږدې شوي دي. په پاریس کې د کیمرون د سفارت نتاق سلوستر اونانا امریکا غږ ته په ټلیفون کې ویلی دي چې هغوی دې ته مجبوره شول چې پولیس هغه وخت راوغواړي چې مظاهره چیانو په تشدد لاس پورې کړل. هغه وایي چې هغوی اوس هم د تاوانونو جاج اخلي. هغه ویلي دي چې تقریبا د 100 تنو د کیمرون د خلکو یوې ډلې چې د حکومت ضد شعارونه ورکول د سفارت هر څه چور او چپول کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې د فرانسې پولیسو ځوان مظاهره چیان د نور تشدد نه منع کړل، مګر د کیمرون د حکومت ضد مشر کاموتو وایي چې هغه به په انتخاباتو کې د غلبازۍ او فریب په ضد د خلکو مظاهرو ته دوام ورکړي. د کیمرون موجوده جمهور رئیس د 18 کاله کېږي چې په قدرت کې دی او کله چې د هغه دا دوره پوره شي نو د هغه عمر به 93 کلونو ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د هند په جنوب کې د کیرالا د ایالت د کوچی خار هوایی میدان د نړۍ د هغو میدانونو په قطار کې راځي چې د لمریزې انرژۍ نه پکې په بشپړ ډول کار اخیستل کیږي. په موکړې د انجنا پاسری شهر رپورټ ته زموږ خبريال مومن دی ته دراوروي.
مسافرین چې په کوچی کې د کوچین لبنانلي هوایی میدان نه کار اخلي د لمر وړانګې د لاسه نه شو ورکولې او د هند ووم هوایی میدان ته چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده لمریزې انرژي ورکوي. په داسې یو ښار کې چې د استوا خط ته نږدې واقع ده 24 ساعته د دغه هوایی میدان د لمریزې انرژي ضرورت پوره کوي. د کوچین په بین المللي هوایی میدان کې د برق انجینر اجیرین جان پاراکال انوای
We will produce the entire energy during these morning 10 hours, and directly we will use some part of energy, and excess energy we will bank to grid, and then during night time we will take it back.
منګ به نن سهار د دغه لسو ساعتونو په وخت کې ټوله انرژي تولید کړو او منګ به په مستقیمه توګه د دغه انرژي یو برخه استعمال کړو او اضافه انرژي به په یو میله کې ذخیره کړو او د شپې په وخت کې به بیرته استعمال کړو. دغه پروژه په داسې وخت کې پیل شوله چې چارواکي د داسې لارو چارو په لټه کې شلو چې د هغوی له مخې د برېښنا بلونه کم کړي. د پاک انرژۍ د قیمتونو په باره کې شکونه لمریزي انرژۍ له منځه یوړل. د کوچین د بین المللي هوایی میدان اداري مدیر وی جی کورین وای
وی ګیټ بیک اور انویسټمنت ان لیس دن 6 ایئرز ټایم سو ویچ آی تھاٹ واز ان ایکسلنٹ انویسټمنت اپورچونیټی دین نیکسٹ 25 ایئرز از مینٹ فار آل پروفیٹ سو
من په څه کم شپږو کلونو کې خپل پانګه چونه بیرته لاسته راوړله چې زه فکر کوم د پانګه چونه ډیر ښه فرصت او راتلونکي 15 کلونه د بشپړ ګټې معنی ده، ځکه نو دا ښه پانګه چونه ده او هم د چاپیریال لپاره ښه ده. د نړۍ د لومړي هوایی میدان په حیث له پیژندلو نه وروسته چې په 2015 کال کې په بشپړ ډول د لمریزي انرژۍ نه پکې کار اخستل پیل شلو او دغه میدان خپل ظرفیت پراخه کوي چې خپل دغه وسانه موقف وساتي. په دغه ښار کې چې د کیرلا تجارتي مرکز هم دی، د انرژۍ ضرورت ورځ په ورځ زیاتیږي او د سیلانیانو دروازه ورته هم ویل کیږي. هر چیرې چې ممکن و هلته لمریزې تختې کینول شوي. د کاربون زهرجن ګاز په څه باندې 25 کلونو کې کمیږي او د اټکل له مخې دا به د 3 میلیون نیالګیو د ایښودلو سره برابر وي او د پاکې انرژۍ پروژه چې نوره پاکه شي او د لمریزو تختو لاندې دي ترکاري وکرل شي. دغه ابتکار ته توجه اوښتې ده. د انرژۍ منابعو او د ټولنیزو بدلونونو د انسټیټیوټ غړی امیت کومار وایي
they have a demonstration effect also. So many people walk through the airport, and if they get to know that yes, solar energy is being utilized,
دوی دې به څرګندونه تاثیر هم لري. ډیر خلک هوایی میدان ته پلی ورځي که دوی په دې پوه شي چې لمریزه انرژي په دې اندازه استعمالیږي، نو د دې معنا دا ده چې په لیدلو ارزي او دا یو ممکنه حل ده. ځینو افریقایي ملکونو د دغه پروژې سره هم علاقه ښودلې ده. We ji kuren bel why
we have signed an MOU with the government of Ghana. We have had a team going to, from Liberia, who were all interested in us helping them to put up solar panels in their own.
من د غانا د حکومت سره د تفاهم ویاداش لاسلیک کړی دی. له لابیریا نه هم یو ټیم راغلی دی. په دې کې علاقه لري چې موږ ورسره مرسته وکړو چې لمریزې تختې د دوی په هیواد کې په خاصه توګه د هوایی میدان په سکتور کې ولګول شي. د کوچین هوایی میدان د یو ماډل په حیث لیدل کیږي چې له دفترونو او کورونو له بامونو نه نیولې آن تر بیا ودانولو د پروژو پورې په هند کې له لمریزې انرژۍ نه په غټه پیمانه کار اخیستلی کیږي.
درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هېر یې نه کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ خپرونه په دې هیله چې تاسو به اوریدلې وي. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د دری برخې خپرونه اوریدل مه هیروئ. د خدای په امان.